اردن کو سړی وشي دا مشال لړی د اعظم ستاسو قربا سره لمومند پر دې هله چیرو او جوړ دې سي وخت په پیښور کې مازیګر شپږ بجې په دې خبرې غړې کې با لومبه تاسو ته معلومات درکو چې هند یو مسافر وړونکی الوتکه را پریوته ده. دغه راز نور هم یو شمېر راپورونه لرو د قبایلي سیمو په اړه، د پاکستان د نورو برخو په اړه باندې، د امنیت په موضوع باندې هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. د هند له احمد آباد لندن ته روان الوتکه غورځېدلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي حکومت دې د ولس ځمکه نه قبضه کوي، او چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوسټه وسلوال برید کې نه امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. او زه خبرونو تفصیل. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد دا د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملې په ګډون 242 کسان پکې سپاره وو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایی ډګره تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوتله. خبري اجانس اسوسیټډ پریس د هند هوایی کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 350 برطانویان، 5 پرتګالیان او 1 کنیډایی سپاره وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د الوتکې حادثه یوه ظلماتونکې پیښه ده چې اظهار یې په ټکو کې نشي کېدلی. نوموړي پر ټولنیزو رسنیو په خپور کړي پیغام کې ویلي د غم په دې ګړۍ کې زمانی کې هیلې او تسلۍ له هغو ټولو کسانو سره دي چې له دې پیښې اغېزمن شوي. ای پی خبري اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دي پاتې شوي. دغه راز د الوتکې د نسکورېدو علت لا هم نه دی په ډاګه کړل شوی. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ګورمه کې پر امنیتي پوسټه وسلوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 1 نور ژوبل دي. په بره ګورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین مله سیمه کې پر امنیتي پوسټه نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوړېده. چارواکي وایي وسلوال لومړی په پوسټه راګټې وداغلې او بیا یې ور باندې حمله وکړه. د مشالې ډو خبریال وایي دا د بره ګورمه په حسین مله سیمه کې پر امنیتي سرتیرو لومړی برید دی. لا هم د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په کورمه او دارنګ نورو قبایلي سیمو کې په وروستیو کې په ناامنۍ پیښو کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. بلخوا پوځ وایي د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقدام غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون په 12 د پښین په برشور کې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په غرونو کې د شاملاتو یا ولسی ملکیت حکومتي ادارو ته د سپارلو پر ضد به پښتون ولس راغونډوي.
جدی زما او تا پخت پښتون افغان وطن کې په کرورونو کړم زک دا لدا زه د بولان نیول تر شتاله پوری دا لما او تا نسی.
بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ځمکو د نیولو خبره رد کړې. خدای ویلي چې دواړه سیمې له معدنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پنګوال دغو سیمو ته راولي او پنګونې ته یې وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ورځني سفر متحده عربي امارات ته رسیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې شهباز شریف نن د جون په 12 ابوظبي ته ورسید. له وزیر اعظم سره په دې پلاوي کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورونو بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویلي چې وزیر اعظم به د متحده عربي اماراتو له مشرتابه سره په دې ملاقات کې په دوړ خیزه سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې کوي. وزارت زیاتوي دا سفر به د دواړو خواو ترمنځ ګڼ اړخیزه همکاري لا پسې زیاته کړي. شهباز شریف او د پاکستاني پوځ مشر فیلډ مارشل آسم منیر د میله 15 راهیسې د یو پلاوي په ملتیا د ترکیې، ایران، ازربایجان او تاجکستان په دوره هم تللی بو. د پاکستان د بنو چارو وزارت د هغه سفر مقصد د هند او پاکستان تر وروستۍ شخړې وروسته د سیمه ییزو همکاریو او ملاتړ زیاتول خوبولی بو. او د افغانستان په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درنه مالی زیانونه اړولي خو د ځاني تلفاتو راپور نه ته ورکړل شوی. په بدخشان کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر مولوي محمد اکرم اکبري خبریالانو ته وویل چې د تشکان، خاش او تګاب ولسوالیو کې کورونو، سلګونو جربه کرنیزو ځمکو او عام ولسي ځایونو ته زیان اوښتی او له زګونه څاروي مړه شوي. مولوي اکبري زیاتوي چې ابتدایي راپورونه یې ترلاسه کړي، کیدای شي زیانونه تر دې هم پراخه وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لړیو او دلته سیزمک پرمونه په مشال لړیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د قبایلي سیمو استازي وایي په دې سیمه کې ټیکسونه لګول ورته د منلو وړ نه دي.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کوم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده.
او د بلوچو د پیوستون کمیټې له سپریم کورټ غوښتي چې د دوی مشره ماهرنګ بلوچ له زندانه خوشې کړي.
نو دوی صاحب آرڈر کوم دی په سپریم کورٹ کې چیلنج کړی دی او سپریم کورٹ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کوم گرفتار دی دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا دزر تر سره ریا کړل شي.
او دا به هم واوري چې جواد خان مړ شو، خدا غسترګې زړه زیګر او ګردې نورو انسانانو ته ولګول شوي.
کمې پیملې د کراګردا راکله او پلاي د غیر ته وک، نو دا صبر پیملې نه ده، بالکل داسې انسانان دي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملی په ګډون 220 کسان پکې سپارو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګر تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوتې. خبری اجانس ایسوسیټډ پریس وایي چې الوتکه کې 109 هندیان، 350 برتانویان، و پرتګالیان او یو کریډایی سپاره وو. ای پی خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي دا ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې. د هند هوایي شرکت ایر انډیا تایید کړی چې د دوی یو الوتکه د جون په 12 راپریوتې. دا له هغه وروسته چې د هند ځایي رسنیو راپور ورکړ چې د هند په غربي ښار احمد آباد کې ایرپورټ ته نږدې یو الوتکه نسکوره شوه. ایر انډیا په ایکس په یو بیان کې وویل اوس مهال موږ د جزئیاتو ارزونه کوو او نور تازه معلومات به شریک کړو. پولیسو د زیارت په ورځ خبر ورکړ چې د ایر انډیا په الوتکه کې چې د هند په احمد آباد کې نسکوره شوه لږ تر لږه 220 کسان سپاره وو. د لندن هوایی ډګر هم د پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې د ایر انډیا یو الوتکه چې د هند په لویدیځ ښار احمد آباد ته نږدې نسکوره شوه ټاکل شوې وه چې دغه الوتکه به د لندن په هوایی ډګر کې په ځایي وخت 25 منټه د پاسه 6 بجو ناسته کوله. لا هم د الوتکې د غورځېدو لامل معلوم نه دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د دمه مخکې تاسو راپور ورده چې د هند یو الوتکه راغورځېدلې ده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې پښتانه ملت پاله ګوندونه وایي د حکومت د هغه اقدام غندر کوي چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ځمکو د نیولو خبره رد کړي. خدا وایي چې دواړه سیمې له مادنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پنګوال دغه سیمو ته راولي او پنګونې ته یې وهڅوي. نور تفصیل د یوترین په دې راپور کې.
د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې د جون په 11 منېټه د ضلع پښین په برشور کې یوه درنه جلسه سوې ده، کوم ته چې د یاد ګوند مرکزي مشر خوشحال خان کاکړ او صوبایي صدر نصر الله زیر تر څنګ ډېرې نورو مشرانو ویناوې کړې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د افغانستان پولیس ته څیرمه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ځینو حکومتي ادارو لخوا د غرنۍ ځمکو د انتقالولو غندنه وکړه او ویل چې د دې عمل په ضد به ټول پښتون قام سره راغونډ کړي.
افغان وطن کی وہ کروڑوں کڑم دال داد دا بولان چترال پوری دال ماؤتا نسی
موڑی د پښتنو د ټولو سیاسي جماعتو څخه غوښتنه وکړه چې د غرنۍ ځمکو د الاټمنټ د ختمولو په خاطر په کار دي چې په ګډه سره یو منظم تحریک وچلوو. ښاغلی خوشحال زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر وطن د ترګرۍ د راوستلو هڅې روانې دي، ځکه چې لاله مخه پر دې وطن ترګرۍ پښتون قام ډېر ځورولی دی. که څه هم حکومت په وار وار د غرنۍ ځمکو د الاټمنټ خبرې رد کړې دي، خدای هم ویلي دي چې بلوچستان د قدرتي شتمنیو یا معدن څخه ډکه صوبه ده او حکومت په دې هڅه کې دي چې باراني پانګوال د بلوچستان د قدرتي شتمنیو څخه د ګټې پورته کولو په خاطر دلته و سرمایه‌کاري یا پانګ اچونې ته راولي. په دې جلسې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر وویل چې د اوسني حکومت په وخت کې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتې برخې د بجټ او پرمختیا د کارو څخه بې برخې کړل شوي دي او په راتلونکي بجټ کې به نه یوازې په بلوچي سیمو کې نورې ضلع جوړې شي، بلکې د پښتون میشتو سیمو و پرمختیا ته د پاملرنې امکان هم لږ دی. صوبائی حکومت امیش دا ڈبل تورونه رد کړی دی. په دې ترڅ کې د جون په 12 نیټه د حکومت بلوچستان ویاند شایدرند و مشال ریډو ته وویل چې په کلیزه بودیجه کې بیل څه توفیره د صوبې و هغه لری پروتو سیمو ته زیاته پاملرنه کیږي، چیر چې و اولس ته د تعلیم صحت او سړکانو ترڅنګ د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوې لږ برابرې وي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر ضلع کارخانهدارو ویلي چې په زمشو قبایلي ضلعو باندې د 13% سیلز ټیکس لګولو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د قبایلي ضلعو سوداګرو کارخانهدارو له خوا دا عکس العمل په داسې حال کې رامنځته شوی چې د جون په 10 نیټه د پاکستان د 2015 او 26 مالي کال وفاقي بجټ وړاندې کولو په وخت پریکړه وشوه چې پخوانی پاټا او پاټا ته د ټیکسونو په مت کې نور استثنا نشي ورکول. د جولای لومړۍ نیټه نه با پرې د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه ناپس کیږي. قبایلي ولس وایي چې د پاټا په خبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې د سیمو د بیا بحالۍ لپاره سالانه 100 ارب روپۍ ورکوي، خو دا رقم ورنه کړل شو، نه پکې کوم پرمختیایي کارونه وشول. نو په داسې حال کې پکار دی چې د ټیکسونو د استثنا موده نوره هم وغځول شي. په اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری کوي.
د پاکستان د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو د جولای لومړۍ نیټې نه د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا او د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو یعنی پخوانی فاټا باندې 18% سیلز ټیکس د نافذولو اعلان کړای. فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې د ټیکس نظام معیاري کول دي او په دې سیمو کې به سامانونو او خدماتو یا سرویسز دواړو باندې دا نظام عملي کوي. د قبایلي ضلعو صنعتکارانو سوداګرو په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا سیمې په تیره بدمنۍ کې ډېرې ځپل شوي او په کار دي چې دومره زر پرې ټکسونه نافذ نه شي. د خیبر ضلع د یوې کارخانې مالک او د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي محمد شفیق اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ورته د منلو وړ نه دی.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده، ځکه چې د قبایلو سره د زم کې دو په وخت کې کمی وادي شوی وي چې د قبایلو چې کم انفراستراکچر دی د هغو ضرورتونه دي، هغه که د تعلیم د صحت یا د مواصلاتي نظام په مد کې دی یا که د هغوی د لایولیهود د بهترۍ د پاره څه ګامونه پورته کول دي، نو تر ننه پورې یو داسې کار مکمل شوی نه دی چې په قبایلي اضلاع کې یو پروجیکټ مکمل شوی وی واغې نه خلکو ته فایده ملو شوی وی. د دغه ټیکس نفاس چې دی دا داسې دی لکه قبایلی ازلا کې چې کم روزګار دی چې دا بند شي او دوی نورم متاثر شي.
نوموړي ویل چې په قبایلي ضلعو کې کارخانه دارو په خپله باندې کارخانې جوړې کړي او حکومت ورته انډسټریل زونونه نه دي جوړ کړي او نه یې کوم سهولت ورکړی، نو په داسې حالت کې دا ټیکسونه نشو ورکولی.
دغه سره سره په کارخانه دارو ته داسې تر اوسه پورې کم بنیادی سهولت نه دی ورکړی شوی. هغوی په خپل یو ډیسپرس علاقو کې کارخانې جوړې کړي دي، په خپلو پیسو باندې د دوی سره د بینک هیڅ سهولت یا نه دی ورکړی شوی، لکه څنګه چې په پنجاب کې کارخانه دارو ته مختلف قسم مراعات او سهولتونه ورکړي شوي دي. په قبایلي اضلاع کې تر اوسه پورې یو روپۍ په دې مد کې خرچ شوی نه دی، یو چرته اکنامیک زون نه دی جوړ شوی. نو دا چې کوم فیصله ده دا بالکل بے انصافی سره تړلې ده.
فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یا ایف بی آر ویلی چې 2013 کې د 15 آئینی ترمیم لاندې فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی، لومړی ورته ټیکسونو په مد کې 15 استثنا ورکړې وه، بیا ورته دا موده 1 پورې نور هم وغځوله. خوسک کال 2015 د جولای لومړۍ نیټې نه به ترې دا سهولت واخیستل شي او هلته به د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه نافذ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ، اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ تا ورکل شوی یو عریضه کې د بلوچو د پیوستون کمیټي یوې مشرې بارنګ بلوچ له زندانه د راخلاصولو غوښتنه شوې ده. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک را کوي. د بلوچستان د پیوستون کمیټې وی مشر مهرنګ بلوچ د نیول کېدو په ضد د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې ته عریضه ورکړل شوې ده. سپریم کورټ ته دا عریضه د مهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ ورکړې ده. مهرنګ بلوچ د روان کال د مارچ په 28 نیټه د کوټې ډیپټي کمشنر په حکم د خپلو ملګرو سره بندي شوې وه. په هغې د عام نظم خرابولو تور لګول شوی و. د هغې د نیول کېدو خلاف بلوچستان های کورټ ته هم عریضه ورکړل شوې وه، خو بلوچستان های کورټ په 15 اپریل دغه عریضه رد کړه. سپریم کورټ ته ورکړل شوې عریضه کې ادعا شوې ده چې مهرنګ بلوچ د جبري له درکیو خلاف لاریون کولو، ځکه چې په 16 مارچ د بلوڅو د پیوستون کمیټې یو مشر ببرک زهري او د هغه ورور جبري له درکه کړل شول، او تر دې وړاندې د هغوی وخت خپلوانه سعید بلوچ هم په ناقانونه توګه د 2 ورځو دپاره زندانی شوه، په داسې حال کې چې هیڅ تور پرې نه و لګول شوی. په کوټه کې د قانون ماهر همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عام نظم په نوم د خلکو نیولو قانون د حکومت په لاس کې داسې وسله ده چې خپل مخالفین پرې ویروي او غلي کوي، حالانکه په مهرنګ بلوچ هیڅ جریمي تور نشته.
دا نوې آئینی ترمیم چې وکړي په دا کې جوډیشری ټوله ختم کړه، ماته دې کړه بینچ څنګه جوړیږي، دا به حکومت فیصله کوي. اوس دا چې کیس دا ولګیږي، دا کیس چاته لګیږي؟ هلته په سپریم کورټ کې داسې جوډیشری نشته چې ریزیسټنس کاره کی، او نه دوی ادارنګ بینچز جوړوي چې هغه کې ریلیف ورکول شي. اوس ګورو به که چیرې د ریاست فیصله کړې وي چې چلو ټیک دی، اوس یې په جیل کې وخت تیر کړي، اوس ما نه دی خیال چې رایل کوي به دا امکان یې ماته فی الحال کم ښکاري. ولی حالات نه دي ورته برابر، یو خوا د دوی اپریشن زم روان دي او دغسې بی ایل ایم خپل عملیات تیز کړي.
په اسلام آباد کې د جبري له درکیو خلاف عدالتونو ته عریضې ورکوونکي قانوندان امل خان اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې حکومت د جبري له درکیو خلاف اوچتېدونکي هر غږ چوپ کول غواړي.
تاسو ته معلومه ده چې مارنګ بلوچ په 28 مارچ باندې په کوټه کې گرفتار شوی و، او د دې چې کوم 3 MP آرډر دغه په خلاف د دې وکیلانو او د دې چې کوم فیملی ممبرانو دا چیلنج کړی و په بلوچستان های کورټ کې، چې هغه پیټیشن د دوی خارج شوی و او په دا ګراوند خارج شوی دی چې په کې بلوچستان های کورټ چې کوم ججز صاحبانو هغه دا لیکلي دي چې تاسو ته پکار ده دی چې تاسو اډمنسټریټیو ریمیډی ته لاړ شئ په بجای د دې چې تاسو د جوډیشل ریلیف غواړسته. نو هغه آرډر چې کوم دی دلته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کوم گرفتاری ده دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا زر تر ریا کړل شي.
حکومت ته جبري له درکه خلکو مندرو لپاره یو کمیشن او کمیټي هم جوړه کړې وه چې د 8000 پیښو هوارولو ادعا یې کوله. د کورنۍ او چارو وزارت هم بیا بیا ویلي دي چې ځینې خلک د جبري له درکو مسلې نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي، او د له درکه خلکو شمیر ډیر زیات ښایي، حالانکه په دوی کې ځینې کسان د وسلوالو ملګري شوي دي او ځینې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. د مهرنګ بلوچ تخلصون لپاره ورکړل شوې عریضه کې فیصل صدیقي وکیل دی. په عریضه کې وفاقي حکومت، د بلوچستان صوبایي حکومت، کورنۍ او د قبایلو وزارت، د پلټونو فدرالي ادارې یعنی FIA مشر، د بلوچستان د پولیسو مشر او د کوټې ډپټي کمشنر فریقین ګرځول شوی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو
مشال رډیو ته غوږیستی، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د بر جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپل سیمو ته منتقل کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د سویلي وزیرستان ضلع د لده سیمې اوسیدونکي محمد الطاب مشال رډیو ته وویل چې د ضلع هیډکوارټر د ټانګ ضلع نه لده سیمې ته منتقل کړی شوی، خو د سرکاري دفترونو عمله په لده کې موجود نه وي چې په وجه یې د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. د جنوبي وزیرستان اپر ضلع لده سب ډیویژن مرستیال کمشنر مشال رډیو ته وویل چې د ضلع نظامي چارواکو د خلکو سهولت لپاره په ټانک او لده سیمه کې هر وخت موجود وي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادې سیمې اوسیدونکي مشال رډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه د دوی ضلع هیډکوارټر دفترونه لادا سیمې ته منتقل کړي شوي دي، خو په دا دفتري نقشې سرکاري عمله موجود نه وي چې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د لادې سیمې یو اوسیدونکی محمد الطاف ماسید ویایي
دا هیډکوارټر شکل نه بدل دا انګلیش خال په دا باندې ډېر سخت مشغول هي، ځکه هغه چې د علاقې ابودي د هیډکوارټر او د سرکاري عملې د رتک سره تړلې ده. په دغه شیوا مشکلات د مشته دا غو چې لکه کی بوډی نه لاګي د دې د فارست ولا دی یا د هیلت ولا چې کوم دفتر دی او د زراعت ولا چې کوم دفتر دی، دغه بورډی نه حالکه ته لیدي خو شته دفتر ته ورشه هیڅ څوک هم په شمندل نه کې امنیشته دا مشکلات ته شته دغه سفر ډوټۍ پټان په ډیخان شکاوي او دا خلک هم مشته وقوس ځون ورسوي او چې څرنګه ډی سي دی ایجنسی سیف دی او دا هم مشته په موقع باندې موجود اکثر نه وي او دغه دپوره مې وټانګ تم ستړي استمنه کوي ور درې مې او دا په شار د میرو مشهورون ته مې نه ایم پی ای ته چې په هډکوارټر باندې زر تر زره فنډ ورته مختص شي او هډکوارټر ښه جوړ شي او چې دا کوم لوند دفترې نه دي دا د زراعت والا او دا کوم عملی دي کیس پټانګ ډی خان ښه چار کوي دا چې زر تر زره پوسټ مې لا دا ته روشي او دا خلکو راته ځنه مستفید
مشال ریډیو چې د لادې سیمه اوسې دن کې وشتنه په باراکښې د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمیشنر شادمان صافی سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
جی دا خو زه چې کوم ټایم کې زما ټرانسفر وشو نو دا ټرانزیشن پیریډ روان و د ټانک نه لدا ته شفټ کولو بیا چې مونږ رالو نو دلته کې مونږ آفیسزم اسټبلش کړل اصل کې ایشو دا دی چې کوم چې دلته کې دا ټول محسود دي که نه دغه ټرایب والا چې دي میجورټي خلک چې دي په ټانک کې دي ڈی آئی خان کې دي نو دا ده چې هغې اوس سکار وي دلته راځي نو هغې ته لږ ایشوز وي بهرحال مونږ داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې مونږ هغه زه هم داسې مکمل ختم کړی نه دی چې عوامو ته څومره فائده رسي زمونږ نه د عوامو په بهترین مفادو کې مونږ دواړه ځایونه چې کوم دي دا مونږ آپریشنل دي دلته چې راځي څوک نو د دې ځای چې کوم لوکلز وي د هغې ایشوز هم ریزالو کېږي کوم چې هلته ستاسو میجورټي خلک هغه ځای کې دي نو هغلته هم زمونږ داسې سیټ اپ دی چې زمونږ کوم روټیشنل بیسس باندې آفیسرز دي نو هلته کې باقاعده ناست وي دلته هم ناست وي او دواړو ځایونو کې مسلې حل کی سعود وزیرستان اپر څومره عوام دي ټولو ته زما همدغه پیغام دی چې مونږ دلته راغلي یو هم ستاسو دپاره راغلي یو هلته په پټان کې زمونږ آفیسز دي هغه هم ستاسو دپاره دي که دلته په لداخ کې دي هم ستاسو دپاره دي تاسو چې څه قسم مسایل وي څه قسم مشکلات وي څه ایشوز وي کوم چې زمونږ په ډومین کې راځي بالکل تاسو راتلی شئ اینی ټایم راتلی شئ کالم کولی شئ واٹس اپ هم کولی شئ او پرسنلی هم راتلی شئ چې تاسو څنګه کمپلین وي سم مسئلې وي ویدن 24 اورز تاسو مسله حل کیږي دا چرته زموږ په ډومین کې راځي نو د بل ډیپارټمنټ وي نو تاسو به موږ مطمئنه کوو تاسو د مخې کې لیټر کیږي لیټر به ورته کوو که کال کیږي کال به ورته کوو تاسو کار به ان شاء الله کیږي
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کښې په سرکاري دفترونو کښې د عملي حاضري یقیني جوړولې د پوره د زر بیړوندي اقدامات پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا که در روانو چارو نا ځان خبروي د مشال تر سنگو سی
مشال ریڈیو ته وګورئ ستاسو راځو یو نړیوالې موضوع ته د امریکا یو لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ مشر پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته دا خبره وکړه دا براسال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ یو وسلواله نښته وشوه تفصیل په دې راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعاله ده هغه د سېشنبې په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده جنرال کوریلا چې داعش یې په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړي دي هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلي دي له دې سره هممهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څانګې وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی ځکه ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول شو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات کړي دي د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستلي، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سې شنبې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي، مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حدسې باید وځپل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، شپږ نیمې بجې شوې. تاسو د مهمو خبرو لنډیز وړاندې کوم. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد د انګلستان سرخار لندن ته روانه الوتکه چې د ملي په ګډون 222 کسان پکې سپاره وو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګره تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوته. خبری اجانس اسوسییټډ پریس د هند هوایی کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 350 برطانویان، 5 پرتګالیان او 1 کینیډایی سپاره وو. دغه راز خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. چارواکي وایي د خبر پختونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 1 نور ژوبل دي. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوټي ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین میله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلومه وسلوال برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واړېده. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقداماتو غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکې د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون پر 12 د پښین په بشور کې جلسې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړي. پلپلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ځمکو د نیولو خبره رد کړې. خدای بیلي چې دا دواړه سیمې له مادیناتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پانګوال دغو سیمو ته راولي او پانګونې ته یې وهڅوي. خبرونه مو واورېدل. اوریدونکو، په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د مردان د رستم نورداد د خپل 44 زوی جواد بدن اعضا یا غړي هدیه کړل. ډاکټران وایي د انسان د بدن ځنی غړي له مړینې وروسته نورو ته پیوندې شي. جواد خان د مې پر 1/10 په ټرافیکي پیښه کې سخت ژوبل شوی وو چې د جون په 6 یې سا ورکړه. د هغه پلار او نیکه وایي په دې دلیل یې د لوی ګام پورته کړ چې د جواد خان د بدن غړي د نورو ژوندو انسانانو په کار راشي. په خبر پښتونخوا کې دا د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا د مردان پر رستم سیمه کې د یو داسي مړ شوی هلک د دعا مراسم ادا کیږي چې د مرګ نړوان دی پلار د هغه د جسم غړي اتیا کړی. جواد خان د خیبر پختونخوا هغه یوازنی 44 هلک دی چې د مرګ نه پسې د جسم غړي اتیا شوی. نو موړې په مردان رستم کې په یو ټرافیکی پیښه کې جوبل شوی چې رستو د جون په 6 سا ورکړه. د جواد خان پلار نورداد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ورته کول ډیر ګران وو، خو درور او پلار په مرسته ورته د زوی د جسم غړي اتیا کول اسان شو. د نوموړي په وینا چې خوشبینه دی چې د زوی ګردې اینا او سترګې 15 ناروغانو ته نوی ژوند ورکړي.
موږ بغل کې دلته یو مریض دی زنانه دا هغه دواړه ګردې خرابې وي د ډیر وخت ناغي مردان ته ډایلاس د پارزي راځي ډیر غریبانان دي. خبر دادا جی ماں دا وختو زما دا بچی په ما ډیر زیات ګرانو دی ما وړوکل وی کړو د یو یو خبر ما ته یادېږي او ما چې دا سوچ کچھ دې ټول ځی خاور ته نه مې دا څه آزا خو به د انسان په جسم کې پاتې شي خو دې ته هم دواګانې کوي او ما ته هم کوي.
پاکستان کې د انسانانو د غړو د پیوند اداره هیومن ترانسپلانټ اتارټي وایي چې د جسم د غړو د کمی له امله هر ورځ په ملک کې 8 کسان ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د انسانانو د غړو د پیوند اداره میډیکل ترانسپلانټ ریګولټری اتارټي وایي چې دا په خیبر پختونخوا کې یوازنی کیس دی چې پکې یو سړی د خپل کم عمر زوی د سترګو کارنیا ګردی او ځیګر اتیا کړي چې دغه غړي په پیښور او لاور کې 15 ناروغانو ته پیوند شوي دي. د جواد خان د نیکه په وینا چې د خپلوانو ترڅنګ د کلي خلکو هم د دې کار ستاینه کړې.
مهمان لپاره خدای له فخر خبره ده ځکه چې په خاورو باندې سمخت ده که زموږ دا سترګې دي زموږ دا وجود دی نو چې کله دا وجود نه دا سوځي دا ټولې بیا خاورې دي نو موږ چې خاورې کېږي او تاسو به دیګري نو زه به دیګري ما چاته خو بردل نه چې کوم ډېر فایده ورسي او بیا په دې په خاورو چې خدای پاک مال داسې بچی راکړي چې سره د انسانیت چې کوم نه سوچتا دی خو زموږ نه رخصت وو کچرې یو سړی د خپل بچی د خپل روغ یا د یو ښځه د خپل خاون خون چاته وخلې شي نو بیا غیا معمولی اجزا بولی نشي وخلې.
ډاکټر محمد اظهار د ټرانسپلانټ جرا دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له کډی سنټر سره د رجسٹرار په توګه هم کار کوي. د نوموړي په وینا چې د جواد خان د غړو د اغستو اپریشن سحر پیل شوی و چې تر ماښامه روان و چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کډنی سینټر بحریه انټرنیشنل روغتون او د لاهور انسټیټیوټ ډاکټرانو په ګډه کار وکړو. د ډاکټر اظهار په وینا د بدن غړي اتیا کول یو انساني خدمت دی چې ډېر ژوندونه ژغورل شي. باید د دې په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی پیدا شي او غلط فهمي له منځه یوړل شي.
زمون سره په روزانه بیسز باندې داسې خلک راځي چې دا غو سره خپل ډونر نه یا په میډیکل وجوهات سره دا غو ډونر چې کوم دی دا موږ ګوردا نشو اغسته نو دې خلکو ته د ګردې ضرورت دي او په روزانه بیسز باندې دا خلک موږ ته راځي. حالانکه دوی په خپل فیملی کې وګوري خو یا سم میچنګ نه یا سم نور وجوهات چې دا غي په وجه سره دا غو سره دا خپل ډونر یا د ګردې ډونر چې کوم دی هغه نه او په دې د دې په وجه ډیر خلک چې کوم دي هغه په ډایلیسس باندې او بیا چې کوم دي په ډیر کم ټایم کې هغه د مرګ کار شي. مریضان چې هغه برین ډیډي کر دې باره کې اویرنس شروع شي او د دې خلک چې کوم دي دا خپل اعضا چې کوم دي اتیا کوي د مرګ نه مخکې خپل یو کنسنت پری دي چې که زما سره خدا نه خواسته داسې کار وشو یا زما روډ ټریپ کې ایکسیډنٹ وشو یا ماته ټراما وشو یا خدای مکه داسې دغه ته خبر اورې چې داسې برینډډ یم نو په کار د چې زما ازا چې کوم دی هغه اتی کړ شي. جواد مبارک خبرو کو نو هغه هم یو انسان او داغي 15 خلکو ته چې کوم دی هغه فائدہ ورسېدا د دوو مریضانو چې کوم دی هغه بینایي واپس رااله دغه شان یو مریض ته جګر ولګې دو او دوو مریضانو ته ګردې ولګې دي.
د دیر میدان اوسیدونکو محب الله چې د جواد خان ګرده ورته لګولې شوې ده مشال ریډیو ته ویل چې د جواد خان د پلار د احسان به تل یاد ساتي.
ما ډیر غټ کوشش وکړ زما درې ډونیټ چې ډونر هغه ډونی دغه شوړي جوړ شو نو د دې نو وروسته بیا چې وستا ته د اختر کې راته کمی پی ملې د کرا ګردا راکله او پلاي د غیر راته وک نو دا صبر پی ملې نه دا بالکل د سې انسانان دي چې ما ته خو بر اسمان ښکاری ځکه چې دومره په دې د خپل بچي مردې ما ته راکله نو دا وو ته زما د سې رښتیا جوړ شو لکه د ورونه بابا مې بالکل پلار دی نو زندگی ما ته ملاویږي.
د غړو د پیوند ملي ادارا هیومن اورګن ترانسپلانټ وایي چې په ملک کې د انسانانو د غړو یا آزاد پیوند او اتیا کولو قانون په کال 2010 کې جوړ شویو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږ استیا اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خوست ولایت د موساخېلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پنګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پول ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پولو چې څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې یې د 1300 میاشتو په موده کې سرته رسېدلي، د کلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تېر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخېلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخېلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي تګ راتګ کوي، پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال راډیو ته وویل
دغه پل چې دی الله الحم چې اوس دا د موږ تاسو یې په سر ولاړ یو، دا 8 متره عرض لري او 1.5 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 2,400,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 1.5 لک افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو 2 لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تېر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډېره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نشول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور رسولای. همدغسې مو دلته بشمیره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه و موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مساخیر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده چې هم د کلندر لاره هم د مساخېلو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لرو چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسایده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د مساخېل او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزی او علیشیرو، همدارنګه باک او سپیرو ولسوالیو په ډیری سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوږ استاو دونکو د مرکزی حکومت لخوا وړاندې شوی د کال 2015 او 2016 بجټ تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرح 6.3% ده او د بیروزګار ځوانانو عمرونه د 15 کال نه تر 15 کال پورې دي. بلخوا دغه نوی بجټ کې آنلاین روزګار کوونکو باندې حکومت ټیکس لګولو وړاندیز هم کړی خو آنلاین روزگار کوونکو پر دغه سخت غبرګون خودلې دي. تفصیل له پېښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا مرکزی حکومت لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی د بجټ دستاویز تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرحه 6.3% ده او دغه بیروزګار ځوانانو هلکانو جنکو عمرونه د 15 کال نه تر 15 کلونه دي، ولې په دغه کې سباندې 40% کسان عمرونه د 15 کال نه تر 30 کال دي او ښایي چې د ځوانانو شرحه د نارینو نه لا هم زیاته ده. پېښور پوهنتون نه د فارمیسي زده کوونکي جنید اقبال وایي چې یوازې زموږ د فارمیسي ډیپارټمنټ نه هر کال 40 پورې ځوانان او پیغلې فارغېږي او 1300 کلونه راسي یو سرکاري څوکې هم د هغوی لپاره حکومت نه د اعلان کړی. بیروزګاری به اور مرو زیاتېږي
که تاسو وګورئ کرنټلی چې کوم اوس بجټ راغلی نو پاکه بجټ کې دا ویلې شوې دي چې پاکستان کې ان امپلایمنټ چې کوم ریشو ده نو هغه 6.3% دی. که زه وګورم په خپل باندې د پیښون حسین چې کوم دی نو په سوونو تعداد سره او بیا داسې په دې صوبې نه چې کوم دی نو په زرګونو د یونیسیانو په زرګونو تعداد سره نوجوانان چې هغه فارغېږي خو بالکل هغوی لپاره چې کوم دی نو د اپورچونټیز او د هغوی لپاره د روزګار چې کوم سهولتونه دي هغه د نش برابر دي. زه په خپل باندې د فارمیسي سټوډنټ یم، د فارمیسي چې کوم دی په دې صوبه کې هغه 3000 سټوډنټان چې کوم دی نو هغه هر کال چې نو فارغېږي او په دې صوبه کې د 2019 نه پس یعنی شپږ کال وشو د فارمسیست چې کوم دی نو یو آسامي نه راغلی. نو تاسو په خپل دې اندازه لګول شي چې دغه فارمسیستان چې هغه به چرته ځي.
حکومت یو خو د بیروزګاری خبره بجټ کې کړې نو بل خو د بیروزګاری نه بچ کېدو لپاره کشمیر تعلیم یافته ځوانانو او پیغلو آنلاین روزګارونه پیل کړي دي چې په کور ناست خپل روزګارونه کوي. خو حکومت وایي آنلاین روزګارونه کوونکي او کام رسپاندې روان مالی کال بجټ کې د ټیکس لګولو هم وړاندیز دي. نو آنلاین روزګار کوونکي په دې صدرېز لري. محمد علی خان چې یو بهر ملکی پراجیکټ ختمې د ورسو د کور والا سره په شریکه د خوراک تیارولو او کورونو ته استولو آنلاین کاروبار تیر یو کال نه کوي، وایي حکومت روزګار نه ورکوي او چې څوک خپل کاروبارونه کوي نو ټیکسونه په وجه حوصله شکنی کوي.
حکومت یو طرف ته زمونږ خلکو د پاره هم دغه دغه کې چې ایر بیروزګاری زیاته ده دا د واغه ده. زه په خپل یو انجینیر سیکټر کې کار کوم، پروجیکټ ختم شو خو زه بیروزګار یم. نو په دې سلسله کې ما ځان له خامخا ضرورتونه کنه د دې د پاره ما کور کې هم آن لاین بزنس می سٹارټ کړل دی. نو اوس ګورنمنت وایي چې څوک چې آن لاین بزنس کوي نو په هغه باندې به ټیکس لګي. نو مونږ حکومت نه غواړو خپل خواري او محنت او خپل دغه کو نو په دې کې مرا بند چې ګورنمنت ټیکس لګي نو دا خبره به چرته په کار دا دی چې ګورنمنت هم موږ له ریلیف راکړي.
دا کال 2023 صرف میرن لمخه پاکستان آبادی سباندې 3.4 نفوس ده چې پکې د 2.8 میلیون نه سیوا هغه ځوانان دي چې عمرونه د 15 کال نه تر 9 کال دي او دا د آبادی 6.5% ده. د وزیر اعظم لپاره د ځوانانو پروګرام مشر راڼه مشهود احمد خان تیر د مئی میاشت کې د ځوانانو د قومي پالیسۍ د پراختیا اعلان وکړ او په 2026 کال کې د ځوانانو لپاره 1.5 میلیون روزګارونه موقع پیدا کولو ژمنه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږ استیو دونکو، پرونه د جون په 11 په شوقدر کې د بجلی د بندښت ضد احتجاج وو، سړک بند وو او هلتا ورغلو خلکو د خپلو منتخب استازو کم چې پارلیمان کې ناستي د هغوی خلاف ناری وهلي. دوی دا ویل چې د دوی دغه استازي په پارلیمان کې او په نورو حکومتي ځینو کې د دوی غږ ولې نه راپورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د شاوخوا هرې ضلع خلک وایي هلته د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. دوی وایي که یو خوا ګرمي ده نو بل خوا لوډ شیډنګ د بجلی لوډ شیډنګ هغه زیات شوی دی. البته حکومت بیا هم وایي چې دغه راز ځینې خلک بیلونه نه ورکوي، نو د هغې د وجې نه هم دوی ځینو سیمو ته دغه بجلی ورکول کم کړي دي. نور تفصیل د شانواز رازی په دې راپور کې.
په شوقدر کې هم د جون په 11 سهار هاغلته تر ټولو لوی سړک باندې خلک ووتلي. د خپلو منتخبو پارلماني غړو زدي دغه نارې وهلې. دوی غوښتل د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی. پارلماني غړي باید د وابډي د محکمې سره خبرې وکړي. د شوقدر د سیمې نه د صوبې سیملې پخوانی غړي بابر علي خان هغلته ورغلي او مظاهرینو ته په خپلو خبرو کې وویل
اختر پیکیج رالے ټول پاکستان د پار رالے پسکو پشاور غي او نوټیفیکیشن شیر کو منګ داغي کې هم کټوتیو شو منګ له 2-3 غنټي بجلی هم را نکړې شو. بس منګ دا قام او منګ کمیټي مجبور شولا منګ وروتو دا احتجاجي منګ دا خپل لار بند کړې دا مین روډ هم بند کړې دي. منګ سره کچا مقصدی خبرې و نکړلې نو به منګ زو د دې ځای نه د دې روډ نه پاسو زو به د ایکسین د دفتر مخه ته احتجاج کو. دلته چې کوم عوامي نمائندگان دي دا غوې د جرو ته احتجاج کوو تر داغه پوره به کوو چیرې تر سو موږ خپل حق نه ملاو شوی.
د مشاد ریډیو د خبريالانو د معلوماتو سره سم د صوبي په شاوخوا هر ځل کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. د دوی معلومات ښایي ځینې ځایونو کې خلکو احتجاجونه هم کړي دي او دوی غوښتل چې د بجلی لوډ شیډنګ ختم شي. د پیښور د زړې مینې نومې سیمې اوسیدونکو نسیمه جی مشاد ریډیو ته وویل بجلی خو اول وی هم نه کبیا راشي طاقت دومره کم وی چې د دوی د کورونو غټ ماشینان هم نشي چلولې.
اور سک روډ او د ورسک سیمه د ډیم علاقې سره خوښه کې کوم علاقه ده داغي د بجلی دورانیا 2 غنټې د پسلری ساتو کې او داغي وولټیج هم د سیده چې مطلب د ملا په نشي تړلې چې فرج بو چلای یا یو اے سی بو چلای همدغه د پکو مکو کارو کې یا د وبو ماشین وبو خلکو بډه کې راډه کې کی شپې حالات خډیر خرابې د ورځې د خدای پاک سولر سره ډیر خو کې چې چای جات کړي نو سنا سو گزاره خو په ورځې کېږي شپې حالات ډیر زیات خراب دي.
په شوقدر کې دغه احتجاج لا یو سیاسي او سماجی کارکونکو جانزیب مومن هم ورغلو. هغه دغه تورغلو د پخپل وینا کې وویل دوی د وابډي محکمې پوینا هر کور ته میټر ولګاو بیا د وابډي محکمې پوینا د بجلی بلونه هم پخپل راغون کړل خو بیا هم ورته بجلی نه ورکېږي.
داغه ولمنګ تقریبا 16 لاک روپای اره میش ورکړی دي. ما پخپل لاس باندې جمع کړی دي او دوی براله بلونه ساز ولمنګ ورته کې پیسې جمع کولې خو بیا دوی بجلی د سې زیات را وستل چې 2 غنټو 3 ولې را وستل نو بیا غو مایده د دوی د لاس هم ختم کړل ځکه چې موږ ورته پیسې نه جمع کولې دوی بجلی نه را کولې. موږ اوس ما غو مایده غواړو دوی ته موږ 15 لاک نه 20 لاک پورې جمع کولې شو او د کلی والا دا خبره ده چې تاسو موږ نه 2000 روپۍ راټولې کوي خدای بجلی موږ ته غنټې بخال کوي.
د شوقدر د بجلی د ګریډ یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه ورته نه وای ویل دوی د بجلی د ورکولو شیډول یا ترتیب مقرره کړي او د هغې د لاندې ټولو فیډرو ته بجلی ورکوي. دغه خلکو د خپلو منتخب شیو پارلماني غړو ضد نارې هم وهلې. نو مشاد ریډیو اول د قومي سیملې د غړي سره رابطه وکړه هغه نشو ملاو ولې د دغه سیمې نه منتخب د صوبایي سیملې غړي عارف احمدزی مشاد ریډیو ته وویل
پدې اختر په دوران کې ما مسلسل سره زړه پر اپته کې مکسین سره هغه په قسمت نه راځي کوم خبرې چې دا غي مونږ سره بیا هني او چې یو کاټه ته وي نور دي نه چې دغه څو په نن دا د دې خبرې جواب مونږ سره ګټه بیا نشي چې لوډ او چې ما خبر دا ده چې دې څه لوډ چې تر دې چې لوډ غواړي نو بیا لوډ هم نه اوږي هم نه کوم سره حل خو نشته چې دې کوم نه دمو چې لوډ دې فریخ دې په ام باندې فریخ کې هغه فیډر بس بالکل ریډي دی نه دا خو با روز د درې یا یو نیمه په کې ان شاء الله لوړ به راغلم شي سبا دې ته وړي.
د پیښور د موسمیاتو د دفتر د سرکاري وی پانی د 11 جون د معلوماتو سره سم د تودوخه لوړه درجه شپږ څلوېخته ولې دوی دا هم لیکلي دي. پر روانه ټوله اونۍ کې به د ګرمۍ درجه د 2-3 او د 5-3 په منځ کې وي. دوی بیا د باران هیڅ امکان هم نه دی ښودلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوس راځو دې ته چې د خیبر پختونخوا د سیلګری څانګه وایي چې سږ کال د اختر په موقع 800,000 سیلانیان د صوبې بیلابیلو سیمو ته تللي دي او چې دغه راز له دې په کورونو روپو ګټه شوې ده او حکومت د دوی په خبره سیلانیانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي دي. دغه راز دوی وایي چې په دغه سیلانیانو کې سواتا تر 300,000 پورې سیلانیان ورغلي دي. خو بلخوا د سوات هوټل اسوسیشن مشر وای چې سړکونه خراب دي، د ولس اقتصاد خراب دي او بیا د نامناسب خبرونو لوجې د سیلانۍ روزګار ته هم یا د سیلګری روزګار ته هم خنډ دی. دیوای حکومت باید دغه سیمې لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا سیلګری او کلتور محکمې لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه سخت کال په لوی اختر کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته تر 800,000 نه زیات سیلګری تللي چې پکې لوی شمیره د سوات ته او ورته 300,000 نه زیات سیلګری تللي. د محکمې مشر حبیب الله عریب مشالې ته وویل چې دغه سره سیمه کې په کرونو روپو کاروبار شوی. ولې سوات کې د هوټل اسوسیشن صدر حاجی زید خان وایي چې دغه شمیره ډیره کمه ده ځکه چې د حکومت لخوا د سیلګری پرمختګ لپاره سم ګامونه نه دي پورته شوي.
سکل د ملک د اقتصادي حالات او د دې ملک د سواد کې د غلط خبرونو چې ایس پی آر والا غلط خبرونه نشر کوي چې موږ دونه نشکر وشتو. حالانکه په سواد کې هیڅ قسمه څه کاروایی نه ده شوې. هغې د وجه نه د یری نه خلک ناراضي. یو طرف ته د خلکو اقتصادي حالات هم ډېر زیات خراب دي. هغې د بجلی د ګیس بل نشي ورکول نه سیل سپارټي او بسوک دا کم خلک چې تاسو یې نه نو دا سیلګر نه دي. دا خدا مقامي خلک دي یا د ډاون ډسټرکټ خلک دي. په خپلو ګاډو کې راغلي دي. ځان یې ډول ډبلي ځان سره راوړي دي او چوری مولي او ټینټ خپل راوړی دی. هغې په ځنګلو کې او د سیند په غاړه باندې ځان ټینټ ولګي. د هغو د راتګ سره دلته کې د ټریفیک مسالې هم جوړې شي. روډونه بلاک کې
د سوات په پیزاګټ کې د مردان اوسیدونکو ګڼ سیلګری چې د ډول نه خوندونه اخلي ده کې شریک واجداري وای چې سوات سیلی وکړو خو سړکونه خراب دي او تګ راتګ کې ورته مشکل ډیر وو.
مین خبره دا چې ټول مسله دی روډ مسله ده چې روډ سنگل دی رش د وجه خلک بیا دی ته غاړه نه دی. لکه ټریفیک ولا غریبانو خپل کوشش کوي ډیر زیات لکه او لینکونه غردونه روډ دی نه درش کوم سیوا شي بیا سپورټ کول نه شي چې کوم نه لکه عوامو او غاړي د اوبو په حایز باندې د ونو بوټو په حایز باندې ډیر خیسته علاقه ده. او بس دې بس مین پوینټ او دې روډ مسله ده کني توبه غوډي کې خپل لګي دوه زینو او چې کم از کم د 1400 لکه لاک کسان دي د انټری کوي د سواد سایت تک علم سایت تا نو چې دې ته روډونه برابر شي کنه نو کس بیا په لس لګم را کنټرول به نه کې تاسو.
د سواد ځای خبريال سید شابودین وای چې دا وخت د سواد کالام گبنجبه مرغزار مدین او نور سمو سړکونه خراب دي. د بنمجبه بهرین سړکونه تنگ دي. د غرنګا د دیر کومرار چترال او شنګلی سړکونه هم هغه رنګ نه دي چې سیلګری په آزاد مټ سیلونه وکړي.
روډ خراب دی. د غشنت جاروګو ابشار دی. زموږ د غشنت مرغزار دی. مرغزار کې هم د کار پارکینګ ډیر غټه مسله ده. وایډ پیلس دی. نو خلک خو راضي خو په کاردار چې کم زموږ د سیلګری محکمه ده د غشنت زموږ ضلعي انتظامیه او بیا صوبایي حکومت او وفاقي حکومت هغې خو دعوه ده کوي چې یاره موږ سیلګری له وده ورکو. خو سیلګری له وده صرف چې کوم دی د اعلاناتو پورې چې کوم دغه محدود ده. په عملي توګه باندې تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې زموږ دا سیلګری چې ده چې دې ته د صنعت یوه درجه ورکړی شي. نو چې کله دې ته د صنعت درجه ورکړی شوه بیا دلته کې سهولیات خلکو له ورکړی شو. روډونه ټیکړی شو. ځای په ځای باندې واشرومونه جوړ کړی شي. د سیاحانو دپاره د ناستې پاستې زیګونه جوړ کړی شو. نو د هغې نه وروسته به بیا دا ویلی شو چې او یقینا نن حکومت ګامونه پورته کړل او زمونږ د سوات او د خیبر پختونخوا د نورو خیسته سیمو چې کم معیشت دی هغه مخ په وړاندې باندې لاړ.
د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې مشر حبیب الله عارف په دغه اړه د جون په 11مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلګرۍ د سیمې لوی صنعت دی چې ترې په لکونو خلکو ته په کور دننه روزګار میلاو دی، بیا هم دوی هڅه کوي چې سیلګرۍ ته نوره وده ورکړي.
مونږ کوشش دا چې ټیم سره ملکي مونږ یو ټیم جوړ کړل او چې بهر ځای کې چې څومره لکه خلکو نه څه ګند بلا پاتې شوي ټرش پاتې شوي نو هغه مونږ به کوشش کوو چې اسونس پر سپل هغه مونږ ډیسپوز کړو سرټیفیکټ دی د خپل تر موږ دا کړی چې جو څومره علاقې دي موږ میک شور کړی چې خلکو په سکیورټی کې څه خلل راشي. بل دا ټوریزم پولیس زموږ ډیپلایډ دی تقریبا بهر ډیسټریکټ کې او بهر ټورست پوینټ باندې نو ان شاء الله هغه د خلکو ښه خدمت کوي او هغې نه پرزس مو کافی زیات دی. ورسره موږ دا کوشش کوو چېرې پرایس چیکنګ چې کوم دی زموږ په سواد الگ سیستم ټیک دی خو به د نارا مارا کې لږ ایشو را روانه ده. موږ به دا کوشش کوو چې د اډمنسټریشن په هیلپ باندې موږ پرایسز کنټرول ساتو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره بېلابېلو سیمو کې ترقیاتي منصوبې روانې دي. سړکونه او سیلګرو لپاره پیکنیک سپاټ یعنی د پاتې کېدو مرکزونه جوړوي. دغه رنګه په ټوله صوبه کې په زرګونو د سیلګرۍ پولیسو هم سیلانیانو ته اسانتیاګانو ورکولو لپاره په ځای کړی شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.